أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة التوبة نأوي أيام آياتين دا مخکی آیاتونو څخه د منافقینو بیان را شروع دی، ځکه دا ډیره بدتره ډله وه د مسلمانانو په منځ کې. مسلمانانو ته ځینې داسې تاوانونه رسېدل چې حتی کفارو به هم نسوای رسولی، ځکه دی په ظاهر لباس او جامه کې د مسلمانانو وه، او کله به یې د مسلمانانو د عزم له منځه وړلو لپاره منافقانه خبرې کولې، کله به یې مسلمانان دوکه کول، کله به د مسلمانانو ترمنځ داسې خبرې عامولې چې د مسلمانانو په ذهنونو کې به یو ډول بدوالی او کچوالی به راتلی. نو ډېر آیاتونه د دوی په اړه نازل شوي دي، د دوی د بدو اعمالو درد په اړه، د مسلمانانو د پوهاوي په اړه چې د دوی خطرونو ته متوجه سي، او د دوی هغه بد کارونه د هغو بدې نتیجې مسلمانانو ته معلوم سي، مسلمانان عبرت ځینې واخلي. په هره زمانه کې داسې منافقینو ته ویښ او بیدار واوسېږي. داسې د دین دښمنان چې په کږو وږو لارو باندې د دین سره دښمني کوي، دې ته بیدار واوسېږي. داسې د دین دښمنان چې په ظاهري پوش یې د مسلمانانو ځانونه راننه ایستلی وي، دا په هره زمانه کې موجود سوي دي. کفار راغلي دي د مسلمانانو منځو ته، په مسلمانانو کې یې ډول ډول فتنې نشر کړي دي، او په هره زمانه هره پیړۍ کې مسلمانان د دین څخه د لریوالي لپاره کارونه کړي دي. حتی په نن زمانه کې د دنیا دا غټ غټ قوتونه، عیسویان و یهودیان، هغه د دې لپاره مستقل فنډ لري چې دغسې ډلې روزي او دغسې ډلې بیا د مسلمانانو منځو ته راستي. مستقل د دې لپاره غټې غټې دانشګاوې لري، په هغه کې خلک روزي، او د دې لپاره خلک ګماري چې څنګه مسلمانان د خپل دین څخه لري کړي. په دې کې یوه ډله د دوی څخه مستشرقین دي، او بل یې د تنصیر ډله ده، بل یې د استعمار ډله ده. دا درې پړاوونه د منافقانو اوس په دنیا کې روان دي. لکه د علیه السلام په زمانه کې چې موجود و دا کسان، لکه د علیه السلام په زمانه کې چې دومره آیاتونه د دوی په اړه نازل شوي وه، هغومره فسادونه اوس هم دی کې. د استشراق مرحله مستشرقین د دوی هغه کسان دي چې د دوی د مشرانو د خوا ګمارل شوي دي چې تاسو د مسلمانانو علوم، د مسلمانانو اصول، قوانین دا مطالعه کې معلومات لاسته ځینې راوړي. دا یوه ډله ده، د استشراق ډله ورته وایي. دا کسان دوی ګمارلي دي معاشات ورکوي، یهود و نصارا دي، شپه ورځ ناست چې د مسلمانانو احکام د دین اصول یو په یو زده کوي، او علم ورباندې راولي. هر څه احکام چې دي داسې زده کړي دي چې حتی د داسې د دې دین د علماو په دغه کچه به د عام علماو نه زده لکه دې چې زده کړي دي. مقصد پکښې دا دی چې په دې کې دې لارې پیدا کړي، او بیا پر مسلمانانو باندې فکري حمله وکړي. په نظامي حمله خو مسلمانان د دینه نه اوړي، که هر څومره وځپي وځپي بیا هم خپل عقیده ورسره وي. بیا دوهمه مرحله د تنصیر ده. په دې مرحله کې بیا دې خلک ګماري، او ځینې ځینې قوانین وضع کوي چې په هغه سره د مسلمانانو د منځو څخه اسلام وړي. ډېر کارونه په تنصیر کې دی کړي دي. د یو څو نمونې به یاد کړم. په دې اړه باندې علماو مستقل کتابونه لیکلي دي، پراخ کتابونه لیکلي دي، په پښتو او فارسي کې هم لیکل شوي دي. په پښتو کې د فکري جنگ، فکري جګړې په نوم باندې دغسې کتابونه لیکل شوي دي. څوک چې پښتو مطالعه لري هغه دې دا کتابونه مطالعه کړي، ځان دې په آګاه کړي. ډېره اوږده موضوع ده، خو د یو څو نمونې زه یادوم. د یو شی په مسلمانانو کې دا عام کړی دي چې د مسلمانانو په منځ کې د قوم پرستۍ اور شیندلی دي. هر چیرې چې مسلمانان دي
دی داسې کسان ګمارلی دي چې مسلمانانو کې قوم پرستی راپورته کی د قوم او د قومیت او د قوم د اصلتوب او کم اصلتوب دا فکر د خلکو په منځ کې پیدا کی. هر کله چې په مسلمانانو کې د قومیت خبره پورته سي دا مسلمانانو څخه به د دین نورانیت ځي، بیا به تر قومیت پورې الله ایر وي، دین به ایر وي، د دین احکام به ایر وي، دی به د قوم دفاع کوي، د قوم خلک که ښه وي که بد وي، او که پر روا لاره وي که پر ناروا لاره باندې وي، دی به دې ته هڅوي چې د خپل قوم دفاع وکړي. که نه دی د قوم دفاع ونه کړي نو خو بیا د هم په اور کې سوځي. دا د دین څخه د لیروالي اوله نقطه دا ده. او دوهمه نقطه چې د مسلمانانو په منځ کې دی عامه کړې ده، ډېر کوشش یې کړی دی، ډېر مصارف یې کړی دی، هغه منطقه فرستی ده، طبقه پرستی ده. د مسلمانانو ترمنځ سرحد نشته، د مسلمانانو ترمنځ منطقه نشته، سیمه نشته. مسلمانان یو ملت دی، مسلمان د مسلمان ورور دی. هغه که د مشرق وي، که د مغرب وي، که د جنوب وي، که د شمال وي، هغه که د هرې ژبې ویونکي وي، د هر قوم چې وي، د مسلمان ورور دی. د مسلمان سکا نسبي ورور که کافر وي، نو چې هر څومره د ده نږدې قریب دی، بیا هم د څخه لرې دی. د مسلمانانو تر مابینځ د محبت سمبول عقیده ده. دا یې د مسلمانانو په منځ کې شیندلی دا کار. او همدا ډول په دې ډېرو وروستیو کې د مسلمانانو تر مابینځ علما ویشلي دي، وایي دا د عصري علومو علما دي، دا د دیني علومو علما دي. دا خبره د مسلمانانو په منځ کې راپورته کړې ده، دا پخوا نه وه د مسلمانانو په مابینځ کې. کله چې دا خبره راپورته کړل، دا یې خپله په منځ کې یو چاق واچوي. هغه علما چې د دیني علومو لپاره یې هڅې کولې، هغه یې د عصري علومو څخه بې برخې کړل. او کوم کسان چې د عصري علومو لپاره کار کوه، هغه یې د دیني علومو څخه بې برخې کړل. نتیجه یې دا شول چې د عصري علومو عالم چې ډاکټر سي، بیا هم د یو حدیث تلفظ هم نشي کولای. دا بدبختي ده، دا د دې د لوري څخه راغلی ده. پخوا د مسلمانانو یوه دانشګاه وه، یوه مدرسه یې وه، یو د تعلیم ځای و. ویل د تعلیم ځایونه په مسلمانانو کې نه وه، مکتب و مدرسه نه وه، پوهنتون و دارالعلوم نه و. دا د دې کفارو د لاس څخه، د دغه منافقینو د لاس څخه مسلمانان په داسې ترتیب واقع شوي دي. دې ته نو ورته بیخي ډېر کارونه د کفارو زموږ په منځ کې کړي دي. نو دا چې منافقین په هره زمانه کې شته، همدغه وجه ده چې دومره ډېر آیاتونه د دې په اړه نازل شوي دي، د دې چلونه او چمونه روښانه شوي دي. مسلمانان باید په هره زمانه کې دې ته عش او بیدار وي، د داسې چلونو او چمونو څخه مخه ونیسي. مسلمان چې عقل ولري، فکر ولري، او هغه د دین د اسلام نورانیت او زکاوت د ده په ذهن کې وځلیږي، د دې چلونه باید ترکې مخه یې ونیسي. په هر صورت خو ډېره اوږده موضوع ده، ټول دلته نه خلاصیږي، مستقل بحث نه بلکې بحثونه غواړي. اوس راځو خپل مقصد ته. په دې آیاتو کې بیا د منافقینو بیان دی. دا آیات کریمه الذین یلمزون المطوعین، دا هم د یوې ډلې منافقانو په رد او تردید کې الله نازل کړی دی. هغه په دې ډول باندې چې پاک مسلمانان دا خو تر دین قربان وه، تر علیه السلام قربان وه، خپل ځان د الله د دین لپاره ایښی و، د خپل بدن غړي ایښی وه، نو مال به یې څنګه نه ایښودی؟ دا خو صحابه و د دې ښکاره ښکاره ثبوت ورکړی دی. ابو مسعود رضی الله عنه فرمایي، وایي کله چې د الله پیغمبر موږ ته اعلان وکړي چې تاسو د تبوک غزا لپاره صدقات راوړئ، نو هر چا د خپل توان مطابق مالونه راوړل. چا داسې مالونه راوړل لکه ابوبکر، عمر رضی الله عنه، چې هر څه یې درلوده ټول یې راوړل. هغه مالداران وو، داسې کسان چې ټول مالونه یې راوړل. د دې په اړه به دوی ویل چې دا وګوره ریاکاره، غواړي چې ځان ښکاره کړي. تا لیدلی چې سړی د خپل کور ټول مال شو و بد ګرده راوړي غزا ته؟ دا د منلو ده دا خبره؟ دا امکان لري؟ دا یوازې د ځان ښکاره کولو لپاره دا کار کوي. او ځینې صحابه کرام بیا وه چې هغو به هېڅ شی نه درلودې، د یو چا سره به یې مزدوري کول سهاره تر مازدیګاره پورې. دا مزدوري چې به یې کول، هغه به چې هر څه به یې وګټل، هغه به یې راوړل، ټوله به یې د علیه السلام حضور ته پیش کړل. په دې کې یو صحابي یو وږی غنم راوړم، دا یې تقریبا یو نیم چاریات زیات کم پکښې غنم کېږي، دومره قدر غنم یې راوړم. دا غنم چې د علیه السلام حضور ته راوړل، دی چکچکی او مسخرې شروع کړلې. ول دا بیا وګوره، په دغه یو نیم چاریات غنمو باندې نو څه شي کېږي؟ دا خو نه دې غزا ته ترکې رسولی شي، نه تاوان رسولی شي، دا فقط د ځان ښکاره کولو لپاره. نو دا څه شي؟ دا یوه کاسه غنم. او همدا ډول بعضې کسان به داسې راغله چې تر دې به یې هم لږ غنم راوړل. نیمه کاسه غنم نیمه کاسه غنم یو څه کم دوه کیلو کېږي یا یو نیم شاریات شاوخوا کېږي. ول دا وګوره دا نو اوس صدقه ده چې دوی کړې ده. نو په دې لحاظ باندې دوی برادونه کول پر دغه شتمنو صحابهو باندې هم پر دې کمزورانو باندې هم. الله عز وجل ادا آیت کریمه په رد کې نازل کی او الله جل جلاله مسلمانانو ته تسلیت ورکړي چې ستاسو صدقې الله ته قبولې دي. دا چې دوی پسخندوي ټوکې کوي د دې سزا به الله ورکړي. تاسو د آیات ترجمې ته الله عز وجل فرمایي الذين هغه کسان يلمزون چعیوی المطوعین پر خیرات کوونکو باندې من المؤمنین د مؤمنانو څخه فی الصدقات په خیراتو کې او الذين او هغه کسان لا یجدون چ پیدا کولای نسی الا خو بیا پیدا کولای سی جهدهم په قدر د طاقت دی. د دې طاقت مزدوری وس اره تر مازګاره هغه مزدوری چې بای هر څه ګټلې و هغه به راوړه د اسلام حضور ته به پیش کړل پر دې باندې بدی الزام لگاو آی به باندې وای فیسخرون پس دې بټو کې کولای منهم پداس مؤمنانو انسانانو باندې سخر الله جزا د ټوک باور کې الله منهم ودیتا اولهم دی لرا عذاب عذاب دی علیم ذات ترناک استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. د دې آیات کریمه تعلق د وی واقع سره دی. هغه واقع د عبد الله بن ابی بن سلول د مرګ واقع و. عبد الله بن ابی بن سلول د منافقین رئیس ډیر سخت منافق و. مسلمانانو ته په وخت په وخت داسې تاوانونه رسول او داسې چمونه یې ورسره کول چې بیخي د تعجب خبرې وې. او د ده زوی هم عبد الله نومېدی هغه بیا ډیر پاک مسلمان و. دا عبد الله بن ابی بن سلول چې کله وفات شو نو د ده زوی چې پاک او مخلص مسلمان و د علیه السلام حضور ته راپیش شو او یې ویل چې ای د الله پیغمبره زما پلار وفات شو نو د تبرک لپاره ته ستا قمیص راکه زه به یې ورته کفن کړم او ته به ای د الله پیغمبره د جنازې لمونځ ورکړې. پیغمبر علیه السلام خپل مبارک قمیص منافق ته ورکړې. زوی خو یې مخلص مسلمان دی خدا مړ سوی کس د منافق دی. خپل مبارک قمیص یې ورکړې هغه یې ورته کفن کړې او بیا د جنازې لمانځه دپاره یې هڅه وکړه. عمر رضی الله عنه آن حضرت صلی الله علیه وسلم تر جامو ونیوی ای د الله پیغمبره ته دې منافق ته منظور کې او دې منافق ته د جنازې منظور کې ته الله منع کړی نه استغفر لهم او لا تستغفر لهم. د آیات کریمه مخکې تر دې پیش نازل شوی نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې زه د جنازې منظور زکه ورکوم چې یو خو الله جل جلاله ما ته اختیار راکړی دی که ته مخفی طلب د مغفرت د دی لپاره کوې او که نه کوې الله عز وجل دی ته معافي نه کوي او که ته د دی لپاره طلب د مغفرت اویا واره وکې بیا هم الله جل جلاله دی ته مغفرت نه کوي. الله زه منع کړی نه یم قاطع بلکې ما ته اختیار راکړی دی زه به دی ته تر اویا وارو زیات مغفرت وغواړم. او بله وجه دا ده ای عمر زه امید لرم چې زه د ته جنازې لمونځ ورکړم د په دې کار سره به د ده ډېر قریبان د خزرج قوم رئیس و دی د ده د قوم ډېر خلق به د اسلام په دین مشرف سي. دا مې پکښې حکمت. بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته جنازې لمونځ ورکړي. کله چې د علیه السلام د جنازې لمونځ ورکړي نو د دې وروسته په دې پسې آیاتو کې راځي څلور اتیایم آیات بیا الله عز وجل پیغمبر علیه السلام مطلق منع کړي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. پیغمبر علیه السلام ایمانه کی چې ته بیا په آینده کې هیڅ کله د منافقانو د جنازې لمونځ نه ورکړې. پیغمبر علیه السلام ایمانه کی او منع کی چې قبر ته به یې نه ورځې په قبر باندې به یې درېږې نه. دا چې پیغمبر علیه السلام و عبد الله بن ابی بن سلول ته قمیص ورکړي او د ته منافقت هم ورته ښکاره و په دې اړه باندې تفسیر دوه دلیله لیکلي دي. و یو دلیل خدا و پیغمبر علیه السلام ته معلوم و چې دی منافق دی. عمر رضی الله عنه ورسره موافق هم نه و چې دی قمیص ورکړي. یو وجه خدا شی و چې د ده زوی عبد الله دا ډیر مخلص مسلمان و د ده زوی د خوشاله کولو په خاطر ادا کار وکړي. زوی ای داسې مسلمان و داسې مخلص مسلمان و چې زه به یوه نمونه درته ووایم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم د یوې غذا څخه راتلئ پر لارې باندې یو ځای د نبی علیه السلام شپسوا او د آرام لپاره علیه السلام صحابه و کرام ته د آرام امر وکي ټول یو ځای واړول خپل قافله یې واړول پر چینه باندې د دوو صحابه و چې یو مهاجر و یو انصار و یو مهاجر د مکې مکرمې څخه را مهاجر سوی صحابي و بل د انصارو څخه و چې د مدینې اصلي اوسېدونکي و د دې دواړو تر مابین پر یوه خبره مخالفت راغله هغه خبره سره غټه شول د انصاري صحابي و ملاتړ ته هم انصار مسلمانان راغله د مهاجر صحابي و ملاتړ ته مهاجر مسلمانان راغله نږدې و چې یو لویه شخړه پیښه شي آن حضرت صلی الله علیه وسلم خبر رالی په تعجب سره وویل سبحان الله تاسو کې زه ژوندی یم تاسو کې زه اوسېږم تاسو لا طبقه پرستی قوم پرستی کوئ منطقه پرستی کوئ الله مو عیب کی د الله رسول مو عیب کی د الله دین مو عیب کی د قوم او د منطقې او د وطن په حساب یو د بل مقابلې ته راغلی یاست صحابه جر جر متوجه شول تعجب یې وکړ د الله څخه بخښنه وغوښتل پیغمبر علیه السلام ته ویل چې ته موږ ته د الله څخه د بخښه دعا وکړه او مسلمانان صحابه مخلو کارو باندې پښیمانه شول او برته تر غاړه سره وچار وتل چې دا خبره زموږ ډېر غلط قدم و بیا به داسې نه وي په دې خبره چې عبدالله بن ابی بن سلول خبر شو دی هم په دې لشکر کې و دی به ترې د منافقت و د جاسوسۍ دپاره هلته یو ځای مسلمانان راجمع کړل چې کله یې راجمع کړل د خپل انصار د مدینې اوسېدونکي بعضې منافقان پکښې و بعضې کمزوري مسلمانان و ورته ویې ویل چې ما تاسو ته نه ویله چې دا محمد صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راځي دا مه پرېږدئ هغه چې مدینې منورې ته رالی تاسو ځای ورکړئ مځکې مو ورکړئ کورونه مو ورکړه باغونه مو ورکړه د ده سره ملګري کسان چې راغلي و هغو ته مو هم ځایونه ورکړل دا داسې ذلیل او رزین خلق و چې په خپل قوم د خپله وطنه شړلي وه موږ عزتمن خلق و باعزته خلق و اوس نو دغه محال دی چې د دې جواب تاسو نسي کولی زموږ د منطقې یو کس دی د دې ټول خلک یې په مقابله درېږي نو موږ به داسې کوو په الله قسم چې کله مدینې منورې ته ولاړو موږ عزتمن خلق دی وایي موږ د مدینې اصلي اوسېدونکي عزتمن خلق به دا مهاجر ذلیل او بې عزته خلق به بس کله چې دا خبره وکړل دلی یو ماشوم صحابي ناست حضرت زید رضی الله عنه هغه داسې غږ وکړ ول ته ذلیل یې د الله رسول بې عزته نه دی ته بې عزته کس یې ته چې داسې ورته وکتل کوخو سو چې دا خو مسلمان دی منافق نه دی نو ورته ویې ویل چې چوپ سه ما خو دغسې ټوکې کولې داسې خبرې خو مې نه کولې هغه ماشوم صحابي رالی پیغمبر علیه السلام ته یې ټوله قصه وکړه دی چې خبر سو چې پیغمبر علیه السلام خبر سوی دی نو دستي یې مشران صحابه دا د ځان سره ملګري کړله پیغمبر علیه السلام ته رالی قسمونه یې ورته یاد کړه چې دا خبرې ما نه دي کړي دا ماشوم سم نه دی پوه سوی په دې مجلس کې ناست مشران صحابه هغو هم نبي علیه السلام ته وویل یا رسول الله دا مشر سړی دی د خزرج قوم سردار دی هغه ماشوم هلک دی ته داسې مه کوه د دې کوچني خبرې مه منه دی مشر سړی د قوم سردار باعزته سړی دی د ده خبرې ومنه دی قسم یادی دا کوچنی سم نه دی پوه سوی پیغمبر علیه السلام ورسره ومنله دا خبرې چې کله یې ومنله هغه ماشوم صحابي چې و هغه به د ډېره شرمه بیا د علیه السلام حضور ته نه راتلی او په زړه کې به یې دا و چې پیغمبر علیه السلام به دا وایي چې ده ماته درواغ وویلله نو الله جل جلاله تیر آیاتونه د حق ماشوم صحابي د برائت لپاره نازل کړل د دا منافق د درواغ او د ښکار کولو لپاره نازل کړل په سورته منافقون د آیاتونه نازل شوی ولله العزت ولرسوله الله لره عزت دی د الله رسول لره عزت دی مؤمنانو لره عزت دی آیاتونه نازل شول کله چې آیاتونه نازل شول آن حضرت صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم صحابي راوغشتي او خوش خبري یې ورکړه چې الله ستا برائت نازل کړي او دغه منافق چې کومې رسولانه خبرې کړې وي هغه الله عز وجل تایید کړې چې دا کړې دي دا خبرې خیر خو صحابه چې کله مدینه منوره ته رانږدې شول عبدالله د عبدالله بن ابی بن سلول زوی هغه د مدینه منوره د شهر د باندې توره راوکشل پلار ته ودرېدې ول پلار ته خو زما پلارې تا دا خبره کړې ده چې موږ عزتمن خلک یو د الله پیغمبر دا بی عزته کس دی ذلیل کس دی دا خبره دی کړی ده الله تایید کړی ده هیڅ شک په دې کې نشته اوس په ته دا اقرار کوي دا به وایه چې زه ذلیل یم بی عزته یم د الله رسول لره عزت دی دا به وایه کنی زه به ستا سر په دې توره ووهم پلارې ورته وایي عبدالله بن ابی بن سلول ورته زما زوی نه یې ته ما کوچنی لوی کړی نه یې زه پر تا حق د پلاروالي او د عزت نه لرم زه د یو قوم سردار نه یې زوی ورته وایي هو پلاره ته زما پلار یې ته عزت منی ماته تاز ما ساتن او حفاظت کړی دی ته قوم سردار خود الله در رسول پوران دی تمات هیڅ عزت نه لري ژر بدا اقرار کوي کني سر دی پدې تور و هم فلار مجبور وس دا خبره وکړل چې یقینا نه ذلیل قاسم بی عزت قاسم د الله رسول عزت من کس نو دا زوی داسې پاک او په حق مسلمانو دا یو مثال او داسې ډیرې پیښې د ده د پاک مسلمانۍ شته نو یو داسې پاک مسلمان د الله د پیغمبر څخه غوښتنه وکړه چې د الله پیغمبره دا ستا قمیص راکړه زه به خپل پلار ته ورکفن کړم نو د الله پیغمبر د دغه عبدالله بن ابی بن سلول د زوی پاکه مسلمانۍ ورته ثابته وه د ده د زړه ساتلو او د ده د همت په خاطر بل مبارک قمیص ورکی منافق ته کفن او بل دلیل تفسیر دالی کلی دی چې دا قمیص پیغمبر علیه السلام زکا ورکی چې کله د بدر غزا کې دل د بدر په غزا کې د مکه سرداران قیدیان ونیول سول په هغه کې د آن حضرت صلی الله علیه وسلم آقا عباس رضی الله عنه دا هم قیدی ونیول سو یو روایت دی چې دلته لا مسلمان سوې نه و دی بل روایت دی چې دی مسلمان سوې او پټ کپارو په زور په خپل لشکر کې راوستلو کله چې عباس رضی الله عنه قیدی د پیغمبر علیه السلام حضور ته راوستل شو د عباس رضی الله عنه کمیس کېدلی و کمیس یې نه و پیغمبر علیه السلام صحابه ورته امر وکړ چې تاسو یو کمیس راوړئ او عباس ته یې ور واغوندئ صحابه چې ولاړه کمیسان به یې راوړل عباس رضی الله عنه د جګ قد قامت سړی و نو هغه به پرته لنډ وه د ده حفاظت به نه پکښې کېدی نو عبدالله بن ابی بن سلول منافق اغم د جک قد لرم کی کسو اغه خپل قمیص راوړی عباس رضی الله عنه ته ورکی کله چې عبدالله بن ابی بن سلول وفات شو پیغمبر علی السلام وویل چې دا قمیص زکه زه او عبدالله بن ابی بن سلول ته ورکوم چې د زما اکا عباس رضی الله عنه ته د بدر د غزا په ورځ خپل قمیص ورکړی و هغه قمیص یې پر ما قرض و چې زما اکا ته ورکړی و د هغه په بدله کې مادته خپل قمیص ورکی چې کفن یې کړي دا مقصد و نور نو پیغمبر علیه السلام ته دا خبره ثابته وه چې زه د جنازې لمونځ ورباندې وکړم الله یې په دې نه معافوي زه چې خپل قمیص ورکړم چې دی یې واغوندي په دې سره د جهنمه دی خلاصېدای نه شي چې قمیص یې ورکاوه هم دا مقصد پکښې و او چې لمونځ د جنازې یې ورکاوه هم دا مقصد پکښې و چې د ده په دې لمانځه سره به ډېر خلک مسلمانان شي هغسې هم وسوه کله چې پیغمبر علیه السلام لمونځ د جنازې ورکړي زر کسه خزرجان دا په اسلام کې داخل شوه مسلمانان شوه پاک مسلمانان شوه په هر صورت دا آیت کریمه او هغه آیت کریمه څلور اتیم آیت کریمه چې دی دا تر دغه واقعې پورې تعلق لري ترجمې ته راځو الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته فرمایي استغفر لهم که طلب د بخښي وکې دی ته او لا تستغفر لهم او که طلب د بخښي ونه کې لهم دی ته الله عفو نه ورته کوي ان تستغفر لهم که طلب د بخښي وکې د دی لپاره 70 مره اویا ځلې فلن یغفر الله لهم هرگز پس هرگز الله مغفرت نه کوي دی ته ذالک دانه بخشی بی په سبب د دې ده چې ان فتاکیک سره هم دی چې دی کفرو دی کفر کړی دی بالله په الله عز وجل سره و رسوله او د الله په رسول سره د الله او د الله په رسول سره کفر کړی دی و الله الله عز وجل لا يهدي هدایت نکی القوم الفاسقین هغه قوم د فاسقانو ته فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله دا آیات کریمه دی ورپسې دوه نور آیاتونه دي دا هم د منافقانو په اړه دي او د هغو دوو آیاتو وروسته بیا هغه څلور اتیم آیات بیا د دغه موضوع په اړه دي چې دا اوس مو تفصیل وکړي خو دغه دوه آیاتونه چې په منځ کې دي دا هم د منافقینو په اړه باندې دي منافقین چې علیه السلام به تبوک غزا ته تلی نو دوی راغله نبی علیه السلام ته یې عذرونه پیش کړل چې موږ خو داسې مشکل لرو داسې تکالیف لرو نسو کولی موږ ته دونه ډېر عذرونه دي موږ معاف کړه ځان به یې په یو چم خلاص کړي کله چې به دی د علیه السلام څخه عذر واخیستي علیه السلام خو ظاهرا د هر چا عذر قبلوي مهربانه پیغمبر و منافقت و نه منافقت و الله بیا پیغمبر علیه السلام ته وښودل نو بالاخره دیو بیا په خپلو منځو کې سره وخندل او له عجبه مو ځان خلاص کړي وګوري پام جنګ ته ولاړ نه سي په دې ګرمۍ کې څه بلا غواړي مړه بسي هلاک بسي و نه وځي په دې جنګ کې دا تبو قضا په ډېره سخت جنگ کې کېدل دی دا څو ورځې استراحت دا غنیمت بالی او دا د تبوک په غذا کې هغه تبوک پورې تلل په دې ګرمۍ کې او بیا جنگ کول دا یې ستړیا بلل بې عزتي بلل نو دا کار دی نه کوي په دې سره دی خوشاله و نو بل اخره چې دا خبره یې کوله الله جل جلاله د آیاتونو نازل کړل الله جل جلاله دې ته مخلفون وویل مخلفون پات کړل سی دی خو اصلا په خپل ځانو نه پریې شو مگر الله جل جلاله دې ته داسې کسان وویل چې دې پات کول سی دی د بل چا د لوري څخه پات کول سی هغه په دې وجه باندې الله مخلفون ورته وویل چې د الله د رسول په څنګ کې جهاد ته تل دا ډېره لوړه مرتبه ده دا چې الله عزوجل ونه غواړي د الله عزوجل فضل و مرحمت نه وي دا مقام چاته ورکول کېدای نه سي دا چې د منافقان و بد خلق و الله د دې مقام څخه پاته کړل الله پاته کړل دوی په خپله نه دي پاته شوي که دوی د دې په مرتبه خبر وای حتمن دوی تلله په ډېره ستړیا او زحمت پیدا مقام ګټلی وای نو الله جل جلاله دې د دې څخه پاته کړ الله جل جلاله یې یادونه کوي وایي فرح المخلفون خوشاله دي هغه پاتېدونکي کسان چې پاته کول شوي دي بې مقعدهم په خپله ناسته سره خلاف رسول الله په وروسته پسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې د علی سلام څخه په وروسته پسې دې پات وسول خپل مقعد ځای د ناستې خوش کی ته نبی علی سلام تر تک په دې خوشاله وسول وکره دې بد وګاڼي اندایو جاهدو چې جهاد وکي به اموالهم په مالو خپل سره او انفسهم په ځانو خپل سره فی سبیل الله بلار کې د الله جهاد کول په مال او په ځان سره دا عبادت ګاڼه او یوازې دې تر خپل ځان پورې دا کار نه بس کاوه نور خلک هم د جهاد را ګرځول وقالو او ویل به لا تنفروا فی الحر تاسو مه وځئ په دې سخته ګرمۍ کې مه ځئ جهاد ته قل تورتو ای پیغمبره چې تاسو د دې لږ ګرمۍ څخه ځان ګورئ قل تورتو ای پیغمبره نارو جهنم اور د جهنم اشد زیات سختی حر از روی ګرمۍ لو کانو کچیر وی دی یفقهون پوهیدلای یا لو کانو کاش کی دی یفقهون پوهیدلای کاش کی دی پوهیدلای هغه د دوزخ گرمی سختی تکالیف چې به خی تعبیر نشی کدلای هغه په دې پات کې دو کې ستا او په تو کې هغه معافیش نو دی چې کی فل یضحکو قلیلا پس و بخاندی لږ ول یبکو کثیرا و بجاری دیر جزاء اندا جزا ده بما په سبب د هغه بد عمل کانو چې ودی یک سبون کسب یې کاوه د دې کسب چې دې کړی دي د جهاد پاتې سوي دي او په سخند ټوکو باندې دا خبره راړولې ده جهاد یې بې ګټې شی بللې دي د جهاد څخه خلاصون یې ګټه بللې ده الله به دې ته سزا ورکړي بیا به ډېر وژاړې د دې لږ خندا په بدله کې او بله خبره دا ده پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وایي هر کله ته چیرې ته بېرته مدینې منورې ته راغلې د تبوک د غزا څخه قبل غزا ته تلې په دې کې چې هر چا هڅه او کوشش وکړي چې ستا سره ولاړ شي بیا اجازه مه ورکوه بس دا د دې سزا شوه دې د دې مقام څخه نور بیا برخې شوه فإن رجعت الله پس که ته راوستلې بېرته الله جل جلاله الی طائفة یوې ډلې ته منهم د دې څخه د دې څخه ځینې کسان خو به مړي ځینې به تللي خو د یوې ډلې سره چې ته مخ شوې فاستأذنوک پس دې بیا طلب د اجازه وکړي ستا څخه للخروج لپاره د وتلو و غزا ته فقلت ورتوا ای پیغمبره لن تخرجوا هرگز به تاسو نه وځئ معی سرزما ابدا همیشه ولن تقاتلوا او تاسو به جنګ نه کوئ معی سرزما عدوا د دشمن سره انکم بشک تاسو چې یاس رضیتم تاسو راضی یاس بالقعود فناست سره اول مره اول واره اول واره خو تاسو په ناست خوشاله واست دور دول عذرونه به مو ویل خلق مهم د دې لارې څخه را ګرځول فاقعدوا فاستاسو کشنی مع الخالفین سره د نور ناستو کسانو تاسو کشنی بس دا اصلا الله عز وجل دې ته سزا ورکړل چې بیا د دې له مقام څخه بې برخې شوه او اوس هغه خبره روښانه کیږي چې پیغمبر علیه السلام عبدالله بن ابی بن سلول ته د جنازې لمونځ ورکړي الله عز وجل د ابد دپاره منع کړي ولا تصلت المنزمك على احد فر يوبان منهم ددي سخا مات چمرسي ابدا هميشه ولا تقم او تمدر يجع على قبره في القبر بعد ده قبر في مور زد دعاء دبار ان بيشك هم دي چدي كفروا دي كافران سي ودي بالله فالله عز وجل بني ورسوله فالرسول بني ده الله وماتوا او دي مرسي ودي وحال دادي هم دي فاسقون فاسقان دي پیغمبر علیه السلام نور منع شو بیا پیغمبر علیه السلام منافق منځ د جنازې نه دی ورکړي ولا تعجبك اموالهم واولادهم په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وایي ځینې مسلمانان داسې دي چې د دوی مالو اولادو ته ګوري او دا په زړه کې ورته واقع وي چې دوی دومره بد خلک دي نو الله څنګه شمارونه او اولادونه ورکړي دي. حبیب صلی الله علیه وسلم ته الله خطاب کوي او اصلا پیغام ټول امت ته دی ولا تعجبك تعجب دي درنه ولي اموالهم مالونه د دی ولا اولادهم نه اولادونه د دی داغه مالونه او اولادونه چې الله عز وجل دی ته ورکړي دي. انما نه ده بلکې دا خبره ده یرید الله اراده لري الله جل جلاله ان دی یعذبهم چې عذاب ورکي الله جل جلاله هم دی ته بیها په دې مالو سره په دنیایي په دنیا کې دا مالونه اولادونه چې دی ته ورکول شوي دي دا په حقیقت کې د دې دپاره ورکول شوي دي چې الله د دې مالو په وجه باندې دوی ته په دنیا کې هم عذاب ورکړي په جهنم کې هم عذاب ورکړي آخرت کی ہم عذاب ورکی وتزهق اوباسی اللہ جل جلالہ انفسهم ارواحان ددی وہ حال داوی ہم دی کافرون کافران وی اللہ جل جلالہ پتا سے حال کی ارواحان جنے اوباسی چھے کافران وی دا چھے اللہ جل جلالہ دا مالو نا دی تور کری دی دا عذاب دا پارا دا دی مقصد دا دی چھے مال اصلا دا آرام او دا سکون لفارا دی دا مشکلات دا حل لفارا دی دې کسان ته چې الله جل جلاله مالونه ورکړي دي د دې په زړه باندې یو ډول حرص ورنه ایستلې دي د دا حرص په وجه باندې دې نه آرام دي هیڅ د دې مال څخه خوند نه اخلي ټول عمر دا نارې وي چې کاشکې یو څه مال نور وای کاشکې یو څه مال نور وای او اوس د دې مال په وجه باندې د دې لارې سبا مال هلاک شي د دې لارې سبا مال هلاک شي اوس په زه فقر او مسکنت ته راوځم ټول عمر په دغه نه آرامۍ کې تیر کړي نو د دې پر ځای چې دی د مال په وجه باندې آرام او سکون پیدا کړي سخت به په عذاب وي په دنیا کې به هم الله دا منافق د دې مال په وجه باندې سرګردانه کړي او په قیامت کې خو به نو سزا ورکړي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.